رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو ده، زه خلیل خانم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت یو نامه مشر تداماچ یماماتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په یو وینا کې ویل دي چې نړیوال باید د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. تداماچ وویل چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې به ترسره کیږي او دا ډیموکراسۍ ته د افغانانو ژمنتیا څرګندوي. هغه په نړیوالو متحدینو ټینګار وکړ چې په افغانستان کې پر وخت او شفاف انتخاباتو په ترسره کولو کې خپله برخه او رول ولوبوي. هغه دا هم وویل چې هغه ملکونه چې په طالبانو کې نفوس لري باید د سولې د پروسې د ګړندی کولو لپاره اقدامات وکړي. د سعودي ژورنالیست جمال خاشوګي د قتل په لومړۍ خپلواکه تحقیقاتي او رپورټ کې د ملګرو ملتونو تحقیقونکي وایي چې د دې قتل ذمواري د سعودي په شهزاده د اچولو ډیر زیات ثبوتونه ترلاسه شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو یو خپلواکه متخصصه چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشوګي د قتل پلټنه کوي د دې وړاندیز کړی دی چې د دې قتل په قضیه کې د سعودي ولیعهد شهزاده سلمان د ممکنه رول په اړه تحقیقات باید وسی. هغه د ځکه چې دغه په اړه څرګند ثبوتونه موجود دي. هغه زیاته کړه که څه هم تر اوسه دا واضح نه ده چې چا د دې قتل حکم ورکړی وو، خو زیاته کړه چې د سعودي حکومت په څرګنده دغه د قتل ذمہ‌وار دی. هغه دا هم وویل چې دا ممکن نه ده چې د سعودي حکومت او سعودي شهزاده د دې قانون د سرغړونې څخه بې خبر وو. د ملګرو ملتونو په راپور کې د سعودي شهزاده محمد بن سلمان او په بارنۍ هیوادونو کې د هغه شخصي شتمنیو باندې د بندیز لګولو وړاندیزم سوی دي. د عربي هیوادونو د پارلمان غړي په مصر کې د کایرو په ښار کې راغونډ شوي او په ملګرو ملتونو یې ټینګار کړی دی چې د حوثي اغیانو تحریک د تروریستي ډله اعلان کړي او په حوثیانو یې تور لګولی دی چې په سعودي عربستان کې بریدونه کوي. حوثیانو په تیرو څو اونیو کې د سعودي حکومت پر ضد بریدونه زیات کړي دي. د 2015 کال راهیسې سعودي عربستان په یمن کې د حوثي شیعه اغیانو د ځپلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. د عربي هیوادونو د پارلمان غړو پریکړه وکړه چې د ملګرو ملتونو ادارې او د امنیت شورا سره به وغواړي چې د حوثي ملیشو پر ضد سمدستي او سخت اقدام وکړي او ممکن تروریستي سازمانونو په لیست کې داخله کړي. د پارلمان غړو دغه راز د عربي ټولنې څخه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په سیمه کې دي د ایران د اخطارونو او مداخلې په اړه هم معلومات ورکړي. په یوګانډا کې تقریبا 1,250,000 ماجر پراته دي چې په هغې کې 3,60,000 داسې ماشومان دي چې یا خو سرپرست نه لري او یا یې هم مور او پلار نه د جنگ او غریبۍ په سخت وخت کې جبران بیل شوي دي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي په سودان کې د 100 کاله شخړو له کبله ډېرې کورنۍ تیت او پرک شوي دي چې البته په دغې جدایي کې غربت او کورنۍ تشدد هم شامل دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو په اداره کې د ماشومان د حفاظت په دفتر کې مارتا بلانی وایي د ماشومانو مور او پلار شاوخوا فرصتونو ته ګوري، مګر ډېر ځلې د کورنۍ تشدد له کبله په ځینو قضیو کې ممکن چې میرمن زیات کومک ترلاسه کړي چې دې په خپله په کورنیو کې تشدد پیدا کړی دی. له بلې خوا ملګرو ملتونو په نړۍ کې د بې ځایه شوو خلکو په باب په خپل تازه راپور کې ویلي چې د تیر کال په نسبت د بې ځایه شوو خلکو شمار 2 میلیونه زیات شوی دی.
په سوریه کې د حکومتي ځواکونو په بریدونو کې 12 ملکیان او 12 وسلوال وژل شوي دي. په برتانیې کې د میش د سوریې د بشري حقونو د څار یوې ډلې ویلي دي چې 12 تنه د عدلي ولایت په جبل الزویا په یو کلي کې په یوه هوایي برید کې وژل شوي دي. اژانس فرانس پرس یو کس ویلي چې هوایي بمباریو دوکانونه تباه کړي، د انسانانو د بدن غړي پرې کړي دي. د ژغورنې د عملیې کارکوونکي لیدل کېږي چې د خاورو خزلو سره انسانان راباسي. د اسپانیا د ساحل ساتونکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د مدیترانې په سمندر کې د مهاجرینو کښتۍ ډوبه شوې ده. 10 تنه لا درکه شوي دي او 12 نور ژغورل شوي دي. یو کښتۍ چې د مراکش سره د اسپانیا په لاره وه یو بله کښتۍ ولیده چې د ډوبېدو په حال کې ده. هغوی وویل چې 20 کسان یې چې ښځې او ماشومان هم پکښې شامل وو وژغورل. یوې غیر دولتي ادارې فعالینو د دغه کسان چې ژغورلي دي اژانس فرانس پرس ته وویل چې 2 نور کسان په اوبو کې ونه لیدل. د غداره د ماجرون د حکومت لپاره کار کوي او د غداره یو فعالی الینا مالینو وای چې لا درکسي کسان مرسي وي دي. د ماجرون نړیواله اداره د جنوري د میاشتې راهیسي وای چې ماجرون د دې کوشش کوي چې اسپانیا ته د افریقا نه ځان نور ورسوي. دا یو خبرونه.
خبرونه
خبرونو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل قدرمن اوریدونکو دا هم د دې خبرونی رپورټونه د ملي یووالي د حکومت یو چارواکی وایي د طالبانو د استاذو سره د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي هیئت خبري د دغه حکومت سره په همغږي کې کیږي دغه چارواکی د څرګندونې د طالبانو د یو ویان او د زلمی خلیل زاد ترمنځ د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټولو په اړه د زید او نقیز څرګندونو ورسته کړي د کابل څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبريال اکرام شنواری په دې باره کې رپورت لري
د ملي والی د حکومت د اجرایي ریاست چارواکي وای د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د وسلوال طالبان له اساس سره خبرې د دغه حکومت سره په همغږي کې کوي او په دې برخه کې د امریکا او افغان حکومت ترمنځ همغږي شته دي د اجرایي ریاست د وین مرسیل امید میسم امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د افغان حکومت تمدا ده چې طالبان د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د اون پړاو خبرې به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره پرانیسي
د ملي والی حکومت او زمون نړۍ وال همکارانو د سولې پروسې په اړه دریس یو دی هغه هم حسکه کوي چې په یو جامع پریکړه ورسیګو مونږ هم دا وایو زمون انتظار داده چې وکولای شو د خبرتر شي یو حساسي د سولې پروسې یو مرحله ده په دې کې ورسیګو تاسو چې د افغانستان نننۍ جګړه خبرتر لالار حل شي
د اجرایي ریاست دغه چارواکي په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د همغږي مسله پداسیل کې دا کړی چې په دوه کې طالبان سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین تیر ورځ نا وخت د خپل ټویټر په پانه لیکلی چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په خبرو کې امریکایي اړخ دا منلی چې افغانستان څخه خپل ټول ځواکونه وباسي او امریکا به پر راتلونکي کې د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې څخه ډډه کوي د سهیل شاهین دغه سرګندونو څو ساعت وروسته د افغانستان د پخلنې لپاره امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د خپل ټویټر په پانه د طالبانو دا اعلانه سمو بلل او ویل چې امریکا د افغانستان د لانجی د هوارول لپاره د هر اړخیز هواری په لټه کې ده خاغلی خلیزاد ویل چې په داسې حال کې چې مونږ د طالبان سره د خبرو بل پړاو شروع کوو دا یادونه مهمه ده چې مونږ د سولې د یو مکمل موافقه په لټه کې یو نه د سرتیرو د وټلو کومه موافقه زلمی خلیزاد پرته لدی چې د طالبان د سرګندونو یادونه وکړي ویل چې د سولې جامع موافقه به ضرور برخه ولري د ترهګرۍ د مخنیوي ضمانتونه د سرتیرو وټل بین الافغاني مذاکرات چې یو سیاسي جوړجاړي ته لار پرانیسي او یو هر اړخیز او تلپاتې اوربند د افغانستان د پخلند لپاره د امریکا ځنګلی اساسي ویل چې دا هغه چوکاټ چې طالبان هم منلی دي خغلی خلیزاد خپل په خوانی خبره بیا تکرار کړي ویل دي تر څو چې په ټولو مواردو موافقه نوي شي داسې ده لکه چې په هیڅ شي موافقه نوي شي د امریکایي چارواکو طالبان ترمنځ د نظر اختلاف کسم نوي خبره نه ده خو دا ځل د نظریات په داسې حال کې مطرح شوی چې ټاکل شوی ډیر ژر به په دوحه کې امریکایي چارواکو او وسلوال طالبان او اسادو ترمنځ سولې ته رسیدو لپاره د خبرو هم پړاو پیل شي افغانستان د چارو شمیر کارپوهان د خبرو د پیل وړاندې د دوړو خوف سرګندونی یو عادي مسله ګڼي یو چې طالبان هم په دې لټه کې چې امریکا سره د روانو خبرو په ترڅ کې د احتمالي موافقه ته رسیدلو په صورت کې د خپل وسلوالو ذهنیتونه هم چمتو کی خو طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنی چارو وزارت یو مامور او د سیاسي چارو کارپو وېد مجدوی د بهرنی ځواکونو د وټلو په اړه هم د طالبانو او هم د امریکایي اړخ سرګندونی سمې دي وېد مجد په دې باور دی چې د افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو د وټلو په مسله دواړو خواوو په اصولو کې موافقه کړې ده
دا چې شاهین ویلي چې توافق شوی ده د دې مقصد دا دی چې بغیر رسمي توګه دا توافق شوی ده او په عموم پراو کې شاید دا نهایی شي تر اوسه پورې نهایی شوی نه ده نو هغه خبرې چې خلیزات چې هغه هم رښتیا ده چې تر اوسه پورې په دې باندې توافق نه ده شوی یعنی رسمیت نه دی موندلی خو په دې کې پرنسپ توافق شوی ده چې بهرنۍ قوتونه له افغانستان څخه ووځي خو البته په مشروطه توګه چې شرطونه پکې شته ده داسې نه ده چې بلې قید و شرط دی
ټاکل شوی د طالبانو د اساسو او د خلیزات په مشرۍ د سولې خبرو هم پړاو به پر راتلونکو ورځو کې په دوحه کې پیل شي د افغانستان د سولې علي شورا وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو دوم پړاو وروسته به د جرمني د حکومت په هڅو په دوحه کې یو بین الافغاني غونډه هم جوړه شي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د راتلونکو جمهوری ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره لږ تر لږه 150 میلیون ډالر مصرف راځي او د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکولو 15,000 مرکزونه فعال وي نور حال زموږ د خبریالي لیمې نیازی په رپورټ کې واوري
افغانستان به تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د جمهوری ریاست انتخاباتو شاهد وي خو دغو انتخاباتو ته څومره تیاری نیول شوی دی د انتخاباتو کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غاښنا ته ویل چې په دغو انتخاباتو کې به له بایومیټریک سیستم څخه ګټه واخیستل شي او تر اوسه د بایومیټریک 15 زره پایې هم اخیستل شوي دي. ښاغلی حق پرست وویل چې د انتخاباتو 40% لګښت د افغان حکومت او پاتې نور د ملګرو ملتونو لخوا ورکول کیږي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شپږم میزان د پاره چې ولسمشري ټاکنې ترسره کیږي خپل عملیاتي تخنیکی مدیریتي چمتووالی نیسي او په دې برخه کې جدي اقدامات ترسره کیږي. چې نن ورځ هم موږ یوه امنیتي جلسه درلودله چې په دې جلسه کې ټول هغه امنیتي چالشونو او مشکلاتو خبرې وسولې چې موږ یې مخته لرو. د دې ترڅنګ د بودیجې په مورد کې او په ډېرو لنډو ورځو کې د نړیوالې ټولنې سره موږ تفاهم ته رسیږو او بودیجه به یو ثابت رقم تاسو ته وړاندې کوو.
د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د راتلونکو جمهوري ریاست انتخاباتو ترسره کولو لپاره لږ تر لږه 150 میلیون ډالر مصرف راځي. اوس مهال په ټول افغانستان کې د رای ورکوونکو تقویتي نوملیکنه جریان لري چې د انتخاباتو کمیسیون پر وینا 10 زره تنو نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو کمیسیون د برنامو په اساس په ټول افغانستان کې باید د تقویتي نوملیکنې 4950 مرکزونه فعاله وي چې د نامنۍ له امله 422 فعاله او 10 نور غیر فعاله دي. کمیسیون په پام کې لري چې د انتخاباتو په ورځ دي د رای ورکونې 15 زره مرکزونه فعال کړي. د انتخاباتو کمیسیون د ویان مرستیال زیاته کړه چې هڅه کیږي په جمهوري ریاست انتخاباتو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو تیروتنې تکرار نشي. خو له انتخاباتو څخه د نظارت بنسټونه بیا څه نظر لري؟ له آزادو او عادلانه ټاکنو څخه د سار موسسې فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
هغه توقع او تمه چې موږ لرو د یو ښه ټاکنو لپاره چې ستونزې پکې نه وي، مراجعه پکې نه وي، شفاف ټاکنې نه وي، په عین حال کې خلکو ښه ګډون وکړي، کارکوونکي او د ټاکنو هغه مسؤولین له دغه وضعیت نه په ښه توګه راووځي او په عین حال کې نتیجه ومنل شي، د لپاره خو موږ ډېر باوري نه یو چې په دغه پاتې وخت کې به هغه څه چې تمه توقع کوي دغه به ترسره شي. ستونزې هم په امنیتي برخه کې موجودې دي، هم په تخنیکي برخه کې، هم په سیاسي اړخ کې، او نو داسې وخت کم ده فکر نه کوم چې په ټولو بانه باندې د څوک ولېږي چې دغه سې ټاکنو ته لار وځي.
د انتخاباتو کمیسیون د مهال ویش له مخې به د جمهوري ریاست انتخابات د روان لمریز کال د میزان په شپږمې نیټې ترسره شي. جمهوري ریاست انتخاباتو ته تیاری په داسې مهال کې ترسره کیږي چې تیر کال د ولسي جرګې انتخابات له جدي ستونزو سره مخ و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ملګر ملتونو ویلي دي چې په نړیواله کچه له 10 میلیونو څخه ډیر خلک د جنگ، شخړو، زجر او آزار په وجه بې کوره سوي دي. د ژنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالې لیزا شلین د رپورټ خلاصه د امریکا ژغ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته لولي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنري یا یو این ایچ سی آر وای چې دا وخت په نړۍ کې تقریبا 10 میلیونه خلک د جنگ، زجر او زورولو په سبب له خپلو کورونو نه وتلو ته اړ شوي دي. دا نړیواله اداره وایي چې 10 کال د جوړېدو کیږي، خو د دې 13 کلونو په دوران کې دومره ډېر خلک هیڅ کله نه بې کوره شوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنري وایي چې په دغه 10.1 میلیونو کې هغه خلک نه دي حساب شوي چې په وینزویلا کې د روان سیاسي بحران له امله مجبور شوي وو چې له خپلو کورونو نه ووځي. قریب 4 میلیونه خلک له خپل وطن نه نورو هیوادونو ته تللي دي، خو ډېرو کمو کسانو د سیاسي پناه درخواست ورکړی. د ملګرو ملتونو د رپورټ له مخې یوازې تیر کال په نړیواله کچه د شخړې او جنگ په وجه تقریبا 6 میلیونه خلک بې ځایه شول او نورو هیوادونو ته پناه یووړه، چې له دې جملې نه سم نمایي ماشومان دي، او په همدې موده کې 1.4 میلیونه ډېر خلک په داخل خپل وطن کې در په در ګرځي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمیشنرۍ رپورټ وایي چې د نړۍ د ټولو مهاجرینو په دریو کې 2 برخې د افغانستان، سوریې، جنوبي سوډان، برما او سومالیا اتباع دي. مسلسل ډول له 13-15 کلونو نه ترکیې تر ټولو زیاتو مهاجرینو ته پناه ورکړې ده، او بیا په ترتیب سره پاکستان، یوګاندا، سوډان او جرمنی د ذکر وړ دي. دغه کمیشنری رئیس فیلیپو ګراندی امریکا غږ ته وویل چې له ارقامو او اعدادو نه څرګندېږي چې بډای او شتمن هیوادونه لکه څرنګه چې لازمه ده هغسې د مهاجرینو بار نه پورته کوي.
When you say Europe has a refugee emergency or the United States or Australia, no.
کله چې څوک وای اروپا د مهاجرینو د بهیر په سبب له بحران سره مخامخ شوی او یا دا چې د امریکا متحده ایالات او استرالیا د مهاجرینو د بحران سره مخ دي، دغه سم خبره نه ده، ځکه زیاتره مهاجرین د جنگ د ځای سره نږدې هیوادونو ته مخه کوي او دا هغه هیوادونه دي چې د متوسط درجې عواید لري. اصل بحران په همدغو ملکونو کې او باید چې ټوله توجه هم دغو هیوادونو ته وشي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنر وویل چې د افریقا د فری صحرا په هیوادونو کې مخکیم شخړې وې، اوس هم پکې نوې وسله والې شخړې پیښې شوې دي. د مثال په توګه په سومالی، بوروندای، جنوبي سودان او یا د کانګو په دیموکراتي جمهوریت کې له ډېر وخت راهیسې جنګونه او شخړې دوام لري. د دې برعکس د افریقا د صحرا یو بل هیواد یعنی کامیرون چې مخکې پکې جنگ نه و، اوس له دغه هیواد نه هم د جنگ او شخړې په سبب ډېر زره خلک ګاونډي هیواد نایجیریا ته تللي دي او یو زیات شمېر نورې په داخل خپل هیواد کې بې کوره شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، په پکتیا کې د شوزو د حقونو فعالانو د شوزو د حقونو څخه د دفاع له بنسټونو غوښتي چې د بېوزله شوزو د اقتصادي ستونزو په حل کې له هغوی سره مرسته وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي په همدې هکله رپورټ رالېږلی.
په ټوله کې د ښځو د سواد ټیټه کچه، د زده کړو دپاره زمینې نه برابرول، کمې روغتیایي اسانتیاوې، کورنۍ زور زیاتی او کمزوری اقتصاد د ښځو پر وړاندې افغانستان شموله عمده ستونزې بلل کېږي. په پکتیا کې د ښځو د حقونو یوه فعاله نرګوله د دغه ولایت په لرې پرتو سیمو کې د یو شمېر ښځو په ځانګړې توګه د کونډو ښځو کمزوری اقتصاد او له همدې کبله ورپېښې ستونزې د اندېښنې وړ بولي.
زیاتره هغه خوندې سه کونډې دي او یتیمان ورته پاتې دي. د غورو دغه ورځنی ژوند ډېر داسې د مشکلاتو سره مخ دی، یعنې اقتصادي ستونزې ډېر لري. هغه ارګانونه سه مثلا پیسې لري، فن لري، داسې وړې پروژې په لاره واچوي یا مثلا داسې وړې فابریکې په کار واچوي، سې موږ هغه خوندې سه د فامیلو سرپرستۍ په غاړه ده، یا یتیمان ورته پاتې دي، سه یو کاروبار وکړي روزمره هغې ته یو نفقه پیدا کړي.
د ښځینه فعالانو په وینا د ښځو کمزوری اقتصاد د نورو اجتماعي ستونزو تر څنګ له ښځو سره د کیدونکي زور زیاتي د کچې د زیاتېدا لامل هم ګرځي. په ګردیز کې د ښځو شبکې مشره زرمین افضلی په دې نظر ده چې که په خصوصي سکتور کې د ښځو لپاره اقتصادي پروژې برابرې شي، د کونډو ښځو د اقتصاد په وده کې مهم رول لرلی شي.
ولې موږ دلته داسې خویندې لرو چې هغه لسی صنایع یا هغه شیان جوړوي چې هغه نړیوال بازارونه لري، خو د خویندو دپاره پکتیا کې اقتصادي زمینه نه ده برابره شوې او نه اقتصادي فرصتونه ورته برابره شوي. د دوی اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. ولې موږ هره ورځ یو ورور د لاسه ورکوو، یو زوی د لاسه ورکوو، یو خوند د لاسه ورکوو، نو هم بېرته هغه درد چې ګوري، هم هغه خوري ګوري، هم هغه مورې ګوري، هم هغه ښځې ګوري.
په ټولیز ډول د پکتیا ښځې د افغانستان د ښځو چارو له وزارت غوښتنه لري چې د ښځو ستونزې وڅېړي او د ژوند ښه کېدو لپاره یې له دوی سره ګډ کار او په لرې پرتو سیمو کې پراخ عامه پوهاوی وکړي. زرمینه افضلی او نرګوله دواړه وایي چې پر کونډو ښځو سربیره یو شمېر هغه تحصیل یافته ښځې هم اقتصادي ستونزې ګالي، چې ګنې د دوی په وینا د تبعیضي چلند له کبله په دولتي ادارو کې له استخدامه پاتې کیږي.
چې پکتیا ولایت کې هر پوست اعلانیږي، هغه د باید هم د ښځینه په نظر کې ونیول شي، هم نارینه. موږ نه یو چې په ټولو اداراتو کې د ښځینه وشي، هغه ادارات چې ښځینه ورکې کار کولی شي نورونه نه مهیله داده چې باید همدغو خویندو ته د حق اولیت ورکړی شي.
مثلا موږ او تاسو که ورته وګورو، موږ ماشاءالله پکتیا کې ډېرې داسې خوندې دي چې مثلا بهترین اچار جوړوي سي. مثلا د دې روبو په فابریکه کې، د کاغذ تشنه په فابریکه کې، د صابونو په فابریکه کې، یعنی دوی کوي چې د نارینه باندې ډېر ښه رول ولوبوي او کار وکړي.
په ورته وخت کې د پکتیا د ښځو چارو رئیس نصری نوریاخیل وایي چې د ښځو ستونزې له کابل سره شریکې کړي او هیله منه ده چې د نورو تسهیلاتو تر څنګ یو شمېر حرفوي پروګرامونه برابر کړي. هغې زیاته کړه چې همدا اوس هم د پکتیا په ځینو سیمو کې ښځو ته د حرفوي زده کړو یو شمېر پروګرامونه روان دي. د دې په وینا ده به د هغوی د ژوند په بهبود کې ډېره مرسته وکړي.
بعضې زراعتي برنامې دي چې هغه په ولسوالیو کې خویندو ته ورکړ شوي دي، مثلا د مالداري په بخش کې دي. همدارنګه مثلا بعضې ډېرې مېرمنې د چرګانې ساتي یا په پټو کې کار کوي، تخمونه ورکول کېږي. نور تر څنګ د ښځو بڼ هم ګلاسته راوړی ده چې په هغه کې به هم په دا لنډ وخت کې ډېرې خویندې په کار باندې بوختې سي.
که څه هم خاص ارقام نشته، خو د اټکل له مخې ویل کېږي چې د روانو جګړو له کبله د هغو کورنیو شمېر مخ پر زیاتېدو دی چې د خپلو ورځنیو مصارفو د رفع کولو واس نه لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. دا هم تو نړیوال رپورټونه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي تر فشارونو لاندې فضا کې به د امریکا سره خبرې ونه کړي. د بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ډاډ ورکړ چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له ایران سره جګړه نه غواړي، خو نوموړي زیاته کړه امریکا د هغه څه لپاره چې د ایران د تجاوز د مخنیوي لپاره باید وسی چمتو ده. په دې اړه تفصیل د آشنا تلویزیون د همکار سمیع الله جلال زده خبروي.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن چهارشنبه د هغه هیواد په دولتي تلویزیون کې د وینا پر مهال وویل ایران به د فشار لاندې امریکا سره خبرې ونه کړي.
لدې چې له یو طرفه پر موږ اقتصادي فشار نه واردوي او له بلې خوا موږ مذاکرات دعوتوي، د هیڅ سیاستوال او عاقل کسته معقول نه ښکاري. فشارونه سره مذاکرات دعوت د تسلیم معنی لري، د مذاکرې کلمه کاروي. له هغه چا سره چې په ټول ایراني ملت فشار ته دوام ورکوي، مذاکرات ته کیناسل د تسلیم کېدو پرته بل معنی نه لري.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په فلوریدا کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ د مرکز تر کتل وروسته خبریالانو سره خبري وکړې. دا ملاقات وروسته لغه وشو چې پنټاګان د فارس خلیج ته نږدې د هورموز تنګي کې د تیلو پر دوو ټانکرونو د تیریونۍ د برید نور تصاویر هم خپاره کړل. د پنټاګان چارواکي وایي دا تصاویر د دوی د هغې ادعا ملاتړ کوي چې ویلي دي د ایران سپای پاسداران د برید مسؤلیت په غاړه لري. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې منځنی ختیځ ته شاوخوا زر سرتیری استوي. پمپیو ادعا کوي چې د دې کار مقصد دفاعي دی. کاغلی پمپیو وویل دا اقدامات د دې معنی نه لري چې امریکا له ایران سره جګړې ته ځان چمتو کوي.
زما د نن ورځې د ملاقات یو هدف دا و چې ډاډمن شو چې په دې برخه کې همغږ یو. د ډیپلوماسۍ له لارې ستراتیژیکو نتایجو ته د رسیدو هدف چې جمهور رئیس ټرمپ موږ ته ټاکلي ټول پکې شریک یو. خو د بهرنیو چارو وزارت لومړی مسؤلیت لري که ایران کومه غلطه پرېکړه وکړي، نو پکار ده چې موږ د ځواب ورکولو توانایي ولرو.
بلخوا په سنا کې د دیموکراتانو مشر چک شومر د ایران په وړاندې د ټرمپ د پالیسۍ په اړه ناهیلي او حیرانتیا ښودلې او تر اوسه د بهرنیو چارو وزارت د کارکوونکو لخوا د معلوماتو ورکول رد کړي او ویلي دي چې کانګرس غواړي په خپل جمهور رئیس وضاحت ورکړي.
Look, this is very serious.
وګورئ دا له ایران سره ډیره جدي او نظامی مخامخ کېدل دي. موږ په هیګو چې دا ډول شیان تقریبا په خپل زیاتیږي او باید امریکایانو سره پر بحث وشي. د بهرنی چارو وزارت څخه د دریم کس د تړلو ورون ترشا باستن راځي. موږ غواړو چې جمهور رئیس وایي مشکل څه دی او څنګه چلن ورسره وکړي او په دې کار کې د صلاحیت حدود څومره دي.
د سنا مشر وایي د ټرمپ حکومت په یقین سره نه غواړي له ایران سره جګړه وکړي.
فکر کوم دا ډېر روښانه ده چې حکومت په یقین سره نه غواړي ایران سره جګړه پیل کړي، خو د تیرو کلونو په موده کې دا روښانه شوي چې د ایران ناوړه چلند له هغوی سره د نرمش په کولو نه دی بدل شوی.
ښاغلی مکانل وویل دا مو په یاد وي چې د ایران لخوا جوړ شویو چاودیدونکو توپو په واسطه په افغانستان او عراق کې ډېر امریکایان وژل شوي دي. هغه زیاته کړه د ایران شرارت د دیرشو کلونو راهیسې ښکاره دی او دا مناسبه ده چې حکومت یې په وړاندې اقدام کوي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د سودان د پوځي شورا مخالفینو یوې ملکی ادارې ته د قدرت د ورسپارلو په خاطر پر پوځیانو باندې د خپل فشار د زیاتولو لپاره د شپې لخوا مظاهره پیل کړې دي. له خرطوم څخه د امریکا ژغ خبریالي په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دي.
د سودان د پوځي شورا مخالفانو ویل دي چې د خپل غږ د پورته کولو لپاره او د هغه ولسی تحریک د بیا راژوندي کولو په غرض د شپې لخوا په مظاهرو پیل کړی دی چې پوځیانو یوه هفته مخکې په خرطوم کې د نظامي قرارګاه مخ ته د طاقت او قوت د استعمالولو لارې د ختمولو کوشش کړی و. د سودان د پوځ اسکرو په خرطوم کې د نظامی قرارګاه مخ ته پر احتجاج کوونکو باندې ډزې وکړې. پلسګونو کسانی وژل او پسلګونو نورې ټپیان کړل. د سودان د مسلکي افرادو اتحادیه چې د دې پاڅون مشري کوي وایي د پوځ شورا د انټرنیټ خدمات بند کړل، بل کمالاره نه لري. د مخالفانو د ډلې یو استازي جعفر حسن امریکا غږ ته وویل
اخترنا الوضع الليلي لسببين.
موږ په دوو وجو د شپې مظاهرې پیل کړې. یو دا چې خلک د ورځنیو مصروفیاتو او مکلفیتونو نه د شپې لخوا نسبتا یو څه آزادي، او دویمه دا چې موږ غواړو د ولس عزم او اراده بیرته راژوندی کړو. یو کس چې خپل ځان د هدي عماد په نوم امریکا غږ ته معرفي کړ ویل
الشارع والشارع جاهز ومتحفز لهذا العمل.
دا خبره بالکل وسرګنده شوه چې پوځي شورا د زور او طاقت د استعمال لاره زمنګ د پاتون د ناکامولو نیت لري. واړو چې ټول سولې زلار نه په استفاده د پوز پر ضد باندې مقاومت وکړو، موږ د خپل اراده او عزم نه تیرېدونکي نه یو.
واضح جدا مجلس العسكري يحاول الانقضاض.
د محمد یاسر په نوم یو بل ځوان امریکا غږ ته ویل د شپې لخوا مظاهره د ورځې د مظاهرو نه بهتره دي، د یو خوا به زمنګ تلفات کمی او بل دا چې مظاهره چان ته یو ښه موقع په لاس ورځي چې په ځان کې اعتماد پیدا کړي او د اوږدې مبارزې لپاره ځان چمتو کړي. د سوډان خلک تیر کال په ډسمبر کې په مارکیټ کې د وچې ډوډۍ او د خوراکي شیانو د نرخونو د لوړېدو په هغه هیواد کې د بیروزګارۍ په خلاف او په دولتي ادارو کې د اختلاس او فساد په ضد راپاڅېدلو. خلکو د بخواني جمهور رئیس عمر حسن البشیر د استعفا غوښتنه کوله. یو نوی انتقالي حکومت ته د قدرت ور سپارلو غږ کړی و، خو پوځیانو کودتا وکړه. عمر البشیر چې له دیرش کلونو په قدرت کې و په کور کې نه و، او د پوځیانو او احتجاج کوونکو ترمنځ خبرې ناکامه شوې چې له همدې عمله پوځ په زور د دغه پاڅون د ختمولو لپاره اقدام وکړ. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
قدرمن اوریدونکو، په یوګاندا کې تقریبا 1,250,000 مهاجر پراته دي چې په هغې کې 360,000 داسې ماشومان دي چې یا خو سرپرست نه لري او یا هم د مور او پلار څخه د جنگ او د غریبۍ په سخت وخت کې جبران بیل سوي دي. د امریکا ژغ خبریالي حلیمې اوتومانی په دې باره کې دا راپورټ رالېږلی دی.
په 2013 کال کې د سودان په جنوب کې د جنگ او جګړو د لاسه د سالیا میله کورنۍ یوګندان ته مهاجره شوه، مګر درې کاله وروسته د هغې مور او پلار خپل وطن ته لاړل. هغه وایي زه د خپل مور او پلار سره دلته راغلی وم. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي په سودان کې د څو کاله شخړو له کبله ډېرې کورنۍ تیت او پرک شوي دي چې البته په دغې جدایي کې غربت او کورنۍ تشدد هم شامل دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو په اداره کې د ماشومان د حفاظت په دفتر کې مارتا بلانی وایي د ماشومانو مور او پلار شاوخوا فرصتونو ته ګوري، مګر ډېر ځلې د کورني تشدد له کبله په ځینو قضیو کې ممکن چې میرمن زیات کومک ترلاسه کړي چې دې په خپله په کورنیو کې تشدد پیدا کړی دی. له بلې خوا ملګرو ملتونو په نړۍ کې د بې ځای شوو خلکو په باب په خپل تازه راپور کې ویلي چې د تیر کال په نسبت د بې ځای شو خلکو شمار 2,000,000 زیات شوی دی. د کډوالو دپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي د دې کلنی رپورټ په اخله خبرلانو ته د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د نړۍ هغو مشرانو ته پیغام کې چې دا کوي کډوال د کار او امنیت لپاره ګواښ دی وویل چې کډوال او پناه غوښتونکي خپل هیوادونه د خراب امنیتي وضعیت او خطر له وجې پرېږدي. په دغه راپورټ کې ویل شوی دی چې جګړو او شخړو تیر کال شاوخوا 6,000,000 خلک دې ته مجبور کړل چې خپل کلی کور خوشی کړي او نورو ملکونو ته کډه شي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې کسانو کې نیمایي ماشومان دي. په دغه راپورټ کې همدارنګ ویل شوی دی چې تیر کال د 1,000,000 زیات خلک دننه په خپلو ملکونو کې بې ځای شوي هم دي. په نړۍ کې د پناه غوښتونکو درېم برخه د سوریې، افغانستان، جنوبي سودان، برما او سومالی اوسیدونکو دي. په دغه راپور کې همدارنګ ویل شوی چې دا پنځم کال دی چې په پرله پسې توګه د ټول نه زیات پناه غوښتونکي په ترکیه کې پراته دي. ترکیه ته اکثریت د سوریې خلک ورکړل شوي د کډوالو په کمپونو کې ژوند کوي، خو تر څنګ یې هغه کسان هم په کمپونو کې پراته دي چې غواړي اروپایي هیوادونو ته لاړ شي، خو د لارو د بندېدو په خاطر هلته تم شوي دي. ورپسې پاکستان، یوګندا، سودان او جرمني هغه ودونه دي چې تیر کال پکې زیات شمیر پناه غوښتونکي او کډوال پراته وو. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي دي د غوی معلومات دا څرګندوي چې د نړۍ شتمن هیوادونه د کډوالو د بار په پورته کولو کې پوره همکاري نه کوي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.